آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د هرات د شندن پولیسوالۍ کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. د شلاوریزو لوبو په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هانګ کانګ سره لوبه کوي. او ایران وایي چې د بالستیکي توغندیو ازموینې د اټومي موافقې سره په ټکر کې نه دي.
نن د پنجشنبه ورځ ده. د 2014 کال د فبروري د میاشتې 10مه ده. پرون د دیموکرات ګوند د کاندیدانو په مناظره کې د مهاجرت په مسلې باندې خبرې شوې دي. په هند کې د کرکټ د شلوریز جام نړیوالې مسابقې روانې دي. متی الله عابد د ناګپور نه راسن رپورټ راکوي. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د هرات د شندن پولیسوالۍ کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. د چارواکو د قوله دا درېیمه ورځ ده چې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ په دغه ولسوالۍ کې جنګ روان دی. د هرات د والي ویان فرهاد جیلانی امریکا ژغ ته ویلي دي چې جګړه کې د دواړو خواوو 200 کسان وژل شوي دي. دا جګړه د ملا منصور او ملا رسول د ډلو ترمنځ د شندن ولسوالۍ د فرمکان په سیمه کې سوې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. ضیا مسعود ویلي دي وسوالو مخالفانو په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د ښو حکومتي اجراءاتو او اداري اصلاحاتو د چارو لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن د قندوز د پخواني والي عبدالرحمن سید خیلی د پنځم ترین په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې په تیرو 14 کلونو کې د پخوانیو مجاهدینو ډیر قمندانان د نړیوالو تروریستانو لخوا خود ځنو کورنۍ او کړیو په مرسته وژل شوی دي. خاغلی مسعود ویل
خیلن کسای که د کابل هم هستن شبکه های طالبانی که تقریبا به شکل رسمی و نیمه رسمی فعالیت میکنن هر روز در مکاتب میرن، در مؤسسات حکومتی میرن، در محلات میرن، مردم دعوت میکنن به طرف طالبان و حتی یک تعداد جوانان را روان میکنن پاکستان به خاطر فراگیری.
احمد ضیا مسعود ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د افغانستان د حالاتو نه ګټه اخیستل شوې ده او د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو برخو کې د حکومت په خلاف شبکې جوړې کړې دي.
15 افغانان چې د ترکیې څخه یونان ته تلل په سمندر کې ډوب شوي دي. دغه 15 افغانان چې درې ماشومان هم پکې شامل دي تیره شپه د ترکیې او یونان ترمنځ د اژا په سمندرګي کې غرق شوي دي. دغه افغانانو د غرقې دوه علت د کشتي خرابي او طوفاني هوا شودل شوی ده. ساحلي ساتونکو او د ژغورنې عملیې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې نتنه نور پناه غوښتونکي د دغه پیښې څخه ژوندي ژغورل شوي دي. ترکیه د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې سره موافقه وکړه چې اروپا ته د مهاجرو د تګ لاره ډب کړي، خو د دې سره سره د غو پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سختي او خطرناک سمندري لارې اروپا ته سفر کوي. د اروپایي ټولنې په چارو کې د ترکیه د دولت وزیر اولکان بوشکر ویلي دي چې هغه شمیر غیر قانوني مهاجر چې د مخ یونان ته رسیدلي په دې معامله کې داخل نه دي. شاغلی بوسکر د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې نور اروپا ته نسي راتلی او نور هلته کومه هیله هم نسته. د مهاجرت نړیوال سازمان راپور ورکړی دی چې څه د پاسه 130,000 کسان د روان کال د پیل څخه تر اوسه د ترکیې له لارې اروپا ته رسیدلي دي او 350 پناه غوښتونکي د خطرناک سمندري سفر په ترڅ کې غرق شوي دي.
د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر هوانا میکلتن زوایی چې د مهاجرو پر مخ د بالکان لاره امداسي تړلې پاتې وي. په روانه هفته کې سلووینیا، مقدونی، سربیا او کرویش خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ وترل. دغه هیوادونه یوازې هغو مهاجرو ته اجازه ورکوي چې په سرحداتو کې د پناه غوښتنه کوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر دا خبره د ډیولټ د ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د بالخان د دغو هیوادونو سرحدونه باید د تل لپاره تړلي وي.
ایران وایي چې د بلاستیکي توغندیو ازموینې د اټومي موافقې سره په ټکر کې نه دي. د ایران د دولتي مطبوعاتو د باندنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری له قوله ویلي دي چې ایران به خپل پروګرام ته ادامه ورکړي. هغه زیاته کړه چې پروګرام یې قانوني دی او د ځان څخه د دفاع لپاره دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د ایران د توغندیو د ازمویښتونو په اړه تشویش څرګند کړی. د ایران د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د بلاستیکي توغندیو ازموینې وکړې. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل چې موږ به د ایران د بلاستیکي توغندیو په ازموینو باندې غور وکړو او د ضرورت پر اساس به یا د ملګرو ملتونو د لارې او یا هم په یوازې سره مناسب ځواب ورکړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې تیر شپه د دیموکرات ګوند کاندیدانو تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو کاندیدانو د یو بل په سابقې په تیر بیا د مهاجرت په حق له د یو بل په دریزونو باندې انتقادونه وکړل. د دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ مناظره د امریکا د فلوریدا په ایالت کې وشوه چې د سې شنبې په ورځ به پکې مقدماتي انتخابات وشي. په دغه ایالت کې د جنوبي امریکا د هیوادونو نه د راغلو مهاجرو شمیر ډیر دی او په دې خاطر په مناظره کې په مهاجرت خبرې وشوې. په دې مناظره کې هیلری کلینټن په برنی سندرز باندې په دې انتقاد وکړ چې په 2000 کال کې د مهاجرت په سیستم کې د اصلاحاتو د لایحې خلاف رای ورکړی و. سندرز بیا په میرمن کلینټن باندې انتقاد وکړ چې غیر قانوني مهاجرو ته د لایسنس د ورکولو لپاره مخالفت کړی و. خو د دیموکرات ګوند دواړو کاندیدانو دا خبره وکړه چې هغه ماشومان او مهاجر به د امریکا نه باسي چې جرمین نه وي کړی.
یو ماسا چې په سوریه کې شخړې او جګړې څاري وایي لکه څنګه چې د اسلامي دولت وسله والو ویلي دي د دوی د ډلې نظامي کومندان د تیرې اونۍ په هوایي برید کې سخت ټپي سوی دي خو مړ سوی نه دي. په برېتانیا کې ډیری د بشري حقوقو څارونکو ماسین نوویل تارخان بارټی راشویلی چې په ابو عمر الشیشانی یا د چیچن په عمر مشهور دی د حملې څخه وروسته په رقا کې د اسلامي دولت یو مرکز ته وړل شوی دی. امریکایي چارواکو ویل احتمال لري چې هغه د الشدادي شارګوټي ته نږدې په وای حمله کې وژل شوی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. همدا اوس په ناګپور کې د افغانستان د کرکټ د ټیم او د هانګ کانګ د کرکټ د ټیم ترمنځ مسابقه روانه ده. ورسته متي الله عبد راپورټ راکړي.
د میانمار د حکومت د مخالفینو مشریان سان سوچی نن د خپل پلویانو څخه بخښنه وغوښتل چې د ملک آینده جمهور رئیس کېدلی نسی او احتمال لري چې و غیر منتخب متقاعد غړي ووسی. انسان سوچی د ملک د نوی جمهور رئیس د انتخابولو لپاره د پارلمان د کار د پیل کولو نه مخکې په ټولنیزو رسنیو کې یو لیک خپور کړی دی او د خپل پلویانو څخه بخښنه غوښتل دی چې وینه سکرلای د خلکو ارمان پوره کړي. هغه ویلی دی چې د خلکو نه غواړي په سولیز ډول دغه هدف تر سره کېدو لپاره د هغې ملاتړ وکړي.
د اوکراینی پیلوټ نادیا شکیفنو مدافع وکیل ویلی دی چې شوینکو چې د روسیې په عمل د احتجاج سرګندولو لپاره د تیرې هفتې رئیس د لوګې اعتصاب کړی دی د اوبو سکل شروع کړی دی. روسی نادیا شوینکو په جنایت تورنه کړی ده. نیکولای پوزولوف نن په ټویټر کې لیکلی دی چې موکلې محکمې ته د تللو نه مخکې یو ورځ وروسته د لوګې اعتصاب مات کړ. هغه په دې تورنه ده چې په 2014 کال کې د اوکراین د لوهانسک په سیمه کې د هوان په حمله کې دوه روسی ژورنالیستان وژلي دي. پرون شوینکو د روسیې یوې محکمې ته حاضر کړی شو چې تورونو ته ځواب ووایي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو په ټولنیزو مطبوعاتو کې یو ویډیو خپره کړې ده او د شوینکو محاصره یې کومیډي نمایشنامه بللې ده. د شوینکو محاکمه د روسیې په جنوبي سیمه کې دایره شوې ده. سرانوالانو ورته د دیروش کلو بند سزا غوښتنه کړې ده.
شمالي کوریا د لند واټن دوه توغندي سمندر ته توغولې دي. دا شکاري چې دا کار به د جنوبي کوریا او د امریکا د نظامی تمریناتو د ادامې په جواب کې کړي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي دغه توغندي د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د هوانګي د یالت نوته غول سول په سیول کې چارواکو ویلي دغه توغندي 1500 کیلومتر فاصله والی ده او د ملک په ختی ساحل کې په بو کې ولیدل ده. د کوریا په ټاپو وزمه کې د راکټونو دغه سي توغونی غیر معمول نه دي. شمالي کوریا د سیول او واشنگتن نظامی تمرینات د یارغل لپاره تیاری بلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ټیم وړم ورځ د سکاتلند ټیم ته ماتې ورکړه. نن د هانګ کانګ سره مسابقه لري. په تیرو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ټیم هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه، مګر دا ځل باید انتظار وستل شي چې کوم ټیم به وګټي. زمونږ همکار مطیع الله عابد د کرکټ د لوبو په باره کې د رپورټونو لپاره هند ته تللی دی او اوس په ناګپور کې دی. نو وګورو چې معلومه شي چې څومره معلومات یې راغونډ کړي دي او همدا اوس لوبو حالت څنګه دی. ابو صاحب سلام شه، په خیر راغلی.
سلام روانه
ده. بل خبر ما دا کوله چې د ټیم کې څه تغیرات راغلي دي نه لوبغاړو کې؟
نن یو تغییر راغلی دی. خلکو ډېر وختونه و چې مشهور لوبغاړی حمید حسن ډېر وخت نه میدان ته نه دی راکده شوی، نو هغوی غوښتل چې دی راشي، ځکه چې هغه خپله ویل چې زه روغ یم، لوبه کولی شم. نن حمزه هوتک ته ځای باندې حمید حسن په ټیم کې شامل دی.
ښه، نو اوس خو حمید حسن راغی، لکه څنګه چې تا ویلې چې خلکو ویلې چې دی ریا شي دی خو راغی د خیره. نو څوک آوټ شو کنه شو؟ او بل دا چې د دې راتګ څه ګټه کوي؟ د څه ښکاری ته یا نه؟
یو خو د دې هغه نوم د خلکو د دې کتلو ته راځي، د دې هغه څوک چې ول خلکو ته خوند ورکوي. ښه، ګټه خو دا چې منوال راځي میدان ته کیږي او افغانستان یو دغه کیږي ملاتړ زیاتېږي. بل حمید حسن خپله نوم لري د مخالف ټیم باندې فشار اچولو لپاره، نو هغه په ټیم کې شامل دي، نو ټیم ته یو ګټه رسېږي. درېم دا ده چې سره ورځ لوبه د دې کې موږ حمید حسن غوندې لوبغاړي ډېر کامیاب دي چې زیات منډې مخالف ټیم ته نه ورکوي. نو لوبې دوه ورنه وکړل، منډې پرې کمې ورکړې، خو کوم لوبغاړی ولو په ځو درې لوبغاړي چې سوځېدلي دي، نو دوه پکې محمد نبي ساحل په ځو دي، یو پکې راشد ارمان په ځو دی. اوس پورې دغه درې لوبغاړي سوځېدلي او لسم اور روان دي، یعنې شلو ورنه شوي شلو کې نیمه لوبه د هانګ کانګ سره شوي او اته تل دښمن دي کړي.
ښه، ابو صاحب، نو کدا لوبه د افغانستان ټیم وګټي روسه دغه څه کیږي؟ هغه به څنګه وي؟ زه هر وخت خو سوال کوم بجن.
د امو د سویو د فارې خدای د نړیوالې سویو د نړیوال جام یو برخه ده. دو ګروپونه دي چې هغه کې افغانستان، هانګ کانګ، زمبابوي او ساتلین لوبه کوي. نو افغانستان کې دغه درې واړه ټماتې ورکي، بل پړاو کې بیا د نړیوال جام د غټو ټیمونو سره لوبه کوي. افغانستان لوبه کوي، زمبابوي هم لوبه کوي. دا زیات کوشش به دی چې افغانستان هم دا وکړي چې زمبابوي سره مساوي شي، او اخري لوبه زمبابوي سره ده. شنبې په ورځ د هغې ګټلو صورت کې به زمبابوي، سکاټلند او هانګ کانګ کور ته ځي او افغانستان به بل پړاو ته ځي.
یو بل ډیر ښه سوال درنه کوم. ښه، او هغه سوال ده چې زه خو اوس نه ګورم، نه شم کته، خو ته درته وی چې دا نندرچان څومره دي؟ خلک ډیر دي، دوی دغه لوبغاړي تشویقوي که یوازې تور ته چک چک کوي؟
والا او د څه خبرم کولای دغه د ګلبدین نائب د هانګ کانګ لوبغاړي مو څه زونه ملوال به خوشالي.
ښه،
د نائب هم څه پاتونه کړ، دا به څلو لوبغاړي اوس ځل څلو ځل دای چې نیم څه تقریبا اوس اوس او په نیمه لوبه کې.
ښه،
دا یو ښه خبر مې کول به دا درکم. بل دا د کتون کو شمار دومره مهم نه سم دی، هغه را تک کم کم ځنه کړي دي. مانن بریس روک سفر خبرې کړې چې دوه حالې نه راغلي دي.
ښه،
خپل وترف افریقات یو د اسټرالیانو راغلي دي، تاسو نو د کابل نه راغلي دي، او د هند کې خپل غټ مساحت لري، لندن رومن کې فوق کې تناس، د حیدرآباد مولانا، د ګجرات مولانا، د دې نه د پونیس ولر دا هره کني دی راغلی په سر رس موټر او په بسونو کې او په ورګاډو کې لکه دولت ټول څه ته مزل کړی دی او فقط یو لږ راغلی دی چې نن سبا د دې امتحانونو روان دي شاګردانو نو د وطن سره محبت دی او د سر یې مینه ده نو وطن د پر راغلی کرکټ ګوري او د دې ځی سبق ته دا راته امتحان پرونو هغه یو لږ راغلی چې امتحان نن دی هغه تاسو نه نور راغلی دی
خو دې کې خو یو بل خبر هم ده کنه چې دا لیدون کشمیر چې زیاتې به د چکچکو دغه شور او ولولم زیاتې خو په هر صورت اوس یو بل اخیری پختره دا بیخي اخیری پختره ده او هغه ده چې تاسو فکر کوئ چې غټي د لوب کنه غټي
ولا هوا حالات د شرایط خو ستاري دا ولزم چې زوره ورته خیر یو ټول بغړي نور دي د کار دي
سره بیا بل خبرونه کې وغږیږو او تازه معلومات خبرمدار خبره ده چې تاسو په فیسبوک کې غدیا چوي او ریډون کې د امریکا غا فیسبوک ته شلار شي تازه معلوماتونه خبريږي اوس د سیده په مخه د آشنا رادیو درنو ریډونکو د کرکټ د لوبو په اړه کې به هر دم تاسو ته تازه معلومات درکو او کېدې شي چې د امریکا غا فیسبوک ته ورشي او وګوري چې چا غټلې ده یا لوبه څنګه روانه ده
د امریکا غا د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
د آشنا رادیو درنو ریډونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د جمهوریت ریاست د لپاره دیموکراتو کاندیدانو مخکخه کاندیدی هیلری کلینټن او برنی ساندرز د فلوریدا په ایالت کې په میامی کې مناظره وکړه بیګه او کاندیدانو د مهاجرت خوونی او روزنی امنیت په برخه کې د یو بل په دریزونو باندې انتقادونه وکړل او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره خپل پلانونه وړاندې کړل
د چهارشنبې د ماخام په مناظره کې دواړو دیموکراتو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی ساندرز هڅه کوله چې خپل انتخاباتي مبارزه په قوت پر مخ بوزي د دې مناظرې کوربه د یونیویژن شبکه او د مهاجرینو پر مسایلو تاوده بحثونه وشول ځکه د اسپانوي نژادو مهاجرینو ډیر خلک په فلوریدا کې اوسېږي
children came from Honduras
لا هندوراس نه چې خای ډیر تشدد پکې وی دلته د هیواته ماشومان راغلل ما وویل د ماشومان ته په دې هیواد کې هر کله یو وایي خو هیلری کلینټن وویل بیرته ولېږي
دیموکراتیک کاندیدی هیلری کلینټن وویل د سناتور ساندرز تبصره منصفانه نه ده ما هغه وخت استدلال وکړ چې موږ باید د دې ماشومان په برخه کې اندېښمن وو اوسو چې د هیواد ته به سرپرست راغلي دي په کار د دې ماشومان ته د قانوني سلام مشورو او لارو چارو لپاره ګامونه پورته شي
موږ دا ضروری بولو چې کورنۍ بندیخانه پای ته ورسیږي خو سناتور ساندرز د جمهور پښتونکو سره یو ځای د اساس په خونه کې رای ورکړه چې بیا اسناد مهاجرین دي تر نامعلومه مودې پورې په توقيف کې واچول شي
اغلی هیلری کلینټن وویل د دې په نظر د اسپانوي نژادو مهاجرینو لومړنۍ مهمه مسله هغوی ته د وظایف او کارونو پیدا کول دي د شاګردانو د پورونو د کمولو په برخه کې دواړه کاندیدان موافق خاریدل هیلری کلینټن د خوونې او روزنې په برخه کې وویل چې دا به د پوهنتون شاګردان بل اخره د فیسونو لپاره خلاص کړي او هغه کسان چې پوروړي دي هغوی به له یو څو کلونو وروسته خپل پورونه نه ورکوي
My plan for debt-free tuition.
حکومت باید ځوانانو ته د پورونو ورکولو لپاره چې تعلیم ور باندې وکړي د هغوی نه د ګټه کول بند کړي.
هغه ته چې هیلری کلینټن وایي بالکل سمه خبره ده. زه فکر کوم چې دا خبره ما تر هغه څو میاشتې مخکې کړې و. خو مننه چې یو ښه نظر یې نقل کړی دی.
خو دواړو دیموکراتو کاندیدانو د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ دریز د مهاجرینو په برخه کې رد کړ. ډونالد ټرمپ خپل انتخاباتي مبارزو کې ژمنه وکړه چې دای به د مکسیکو په سرحد کې یو ستر دیوال ووهي او هغه یو لس میلیونه کډوال چې په متحده ایالاتو کې بیل کوم قانوني اسناد ژوند کوي هغه به بیرته خپل هوادونو ته ستانه کړي دا مناظره په داسې وخت کې کیږي چې د مهمې سې شنبه د انتخاباتي مبارزو په لړ کې به د راتلونکو سې شنبه په ورځ په فلوریدا کې رایګیری وشي نسیم ستانه زید د امریکا غا آشنا ټلویزیون واشنگټن
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت ویلي دی چې د دارالامان د مانې درغولو چارې به د نوي کال د حمل په میاشت کې پیل شي. د دې وزارت سلاکار د پنځنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د دې مانې د بیا رغولو چارې په 15 پړاوونو کې ل دریونه تر 15 کلونو پورې بشپړېږي. د افغانستان کابینه د چهارشنبه په ورځ د مانې بیا رغول تصویب کړی دی او د خار جوړونې وزارت ته وظیفه ورکړی ده اقدام وکړي. تاریخ پوهان وایي چې د دارالامان تاریخي مانې باید په پخوانی بڼه باندې ترمیم شي او هغه تاریخي اصلیت وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د خار جوړونې د وزارت چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنۍ ماهرینو یو مشورتي ډله هڅه کوي چې د کابل خار د دارالامان تاریخي مانۍ په پخوانی بڼه ترمیم کړي. د دې وزارت سلاکار او د دارالامان د تاریخي مانۍ د پروژې مسؤل سید ضیا حسینی وایي چې د یادې مانۍ د رغولو لپاره د طرح نقشې اساسي تحکیماتو او تزئینولو هڅې تیزی شوې دي. خاغلی حسینی د پنځشنبه په ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې د یاد مانۍ رغولو ته د عملی اقداماتو په حق لوبل.
نقشه‌های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده و فکر میکنم که
د لومړنۍ نقشو کار یې کابو 80% بشپړ شوه دی او فکر کوم چې د رغولو کار به د راتلونکو کال د حمل د میاشتې په نیمای کې پیل شي. ل 15 څخه تر 30 میلیون ډالر پورې بودیجه ورته په پام کې نیول شوی او تر 15 کلونو پورې به په بشپړه توګه ترمیم شي.
د افغانستان کابینه په خپل ورستۍ ناسته کې د دې مانۍ ترمیمول تصویب کړي او د خار جوړونې وزارت ته دند ورکړي چې د دې مانۍ پر رغولو لاس پورې کړي. د خار جوړونې وزارت وایي د جمهور رئیس له حکم سره سم یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت، آغا خان بنسټ، یونسکو او کابل ښاروالۍ په مرسته د یادې مانۍ بیا رغولو ته تدابیر نیولې دي. په خاطر دې د حامد کرزی په واکمنۍ کې کابل ښاروالۍ ته دند سپارل شوې و چې د دارالامان د ماڼۍ په ګډون دی د ځینو تاریخي عبیداتو بیا رغولو ته اقدام وکړي. د دارالامان د ماڼۍ د جوړولو کار د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله په واکمنۍ کې په 1302 لمریز کال کې پیل شوی و او له بشپړېدو وروسته لومړی ځنې د سلطنتي مرکز او بیا ځنې د دفاع د وزارت په توګه کار اخیستل شوی دی. په عین وخت کې افغان تاریخ پوهان تاکید کوي چې دا ماڼۍ باید داسې ورغول شي چې تاریخي اصلیت یې خوندي پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي
د دارالامان ماڼۍ باید بیرته په پخوانۍ نقشه په پخوانی ترتیب چې حضرت امان الله خان جوړه کړې وه چې قصر باید بیرته د مغو نقشې سره احیا شي، اما دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښودل شي.
د خار جوړونې وزارت وایي د دې ماڼۍ یوه برخه به د موزیم فرهنګي مرکز او بله به د جمهوري ریاست تشریفاتو او د بهرنیو میلمنو هرکلی ته ځانګړې شي. د دارالامان ماڼۍ چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوې غونډۍ ولاړه ده د هیواد په کورنیو جنګونو کې تر ډېره ځایه ویجاړه شوې ده. د دې ماڼۍ د رغولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو دغه تاریخي ماڼۍ لا هم د یوې کنډوالې په بڼه ولاړه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټیکلري په افغانستان کې د کرکټ د لوبو مینوالو خپلو تماشو ته اوسم ناستي او رپورټونه وایي چې د کرکټ د لوبو یو لسم اور دم دا اوس په ناګپور کې روان دی. د افغانستان د کرکټ د ټیم او د هانګ کانګ د کرکټ د ټیم ترمنځ د هانګ کانګ څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ اویا منډې کړې دي. وروسته به بیا هم تاسو د تازه حالاتونه خبر کو. د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. د چارواکو له قوله دا درېیم ورځ ده چې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جنګ روان دی. د خو حکومتي اجرااتو او اداري اصلاحاتو په چارو کې د جمهور رئیس غني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن د خندوز د پخواني ولی عبدالرحمن سعید خیلی د پنځم تلین په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې کې ویلي دي چې په تیرو 14 کلونو کې د پخواني مجاهدینو ډېر قمندانان د نړیوالو تروریستانو لخوا مګر د ځینو کورنیو کړیو په مرسته وژل شوې دي. پنځه افغانان چې د ترکیې نه یونان ته تلل په سمندر کې ډوب شوي دي. دغه پنځه افغانان چې درې ماشومان هم پکې دي تیر شپه د ترکیې او یونان ترمنځ د ایجن په سمندرګي کې غرق شوي دي. د دغو افغانانو د غرقېدو علت د کشتۍ خرابي او طوفاني هوا بلل شوې ده. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر هوانا میکل لیتنز وایي چې د مهاجرو پر مخ د بالکان لاره همداسې تړلې وي. پروانه اونۍ کې سلوانیې، مقدونیې، سربیا او کریوشیا خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ وتړل. دغه هیوادونه یوازې هغه مهاجرو ته اجازه ورکوي چې په سرحداتو کې د پناه غوښتنه کړې ده. ایران وایي چې د بالستیک توغندیو ازموینې د اتمي موافقه سره خلاف نه دي. د ایران د دولتي مطبوعاتو د بارني او چارو د وزارت نطاق حسین جابری انصاری ویلي دي چې ایران به خپل پروګرام ته ادامه ورکړي. هغه زیاته کړه چې پروګرام قانوني دی او د ځان د دفاع لپاره دی. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې تیر شپه د دیموکرات ګوند کاندیدانو تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو کاندیدانو د یو بل په سابقې په تیر بیا د مهاجرت په حق له د یو بل په دریزونو باندې انتقادونه وکړل. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. لک شی ورسره د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. د خبرو اترو یا گفتو شنو پروګرام شته کولای شي چې ورسره خبرونه کې برخه واخلي. د کرکټ د مسابقو لپاره د امریکا غږ د آشنا رادیو د دری او پښتو فیسبوک باندې تعقیب کړئ. لیدمنه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.